د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دولس ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شیبې پیل شوې. نن پنجشنبه ده، د 1409 هجري لمریز کال د سرطان د میاشتې 10مه ده چې د 2011 میلادي کال د جون له 28مې سره برابره ده. په دې خبرونې په سر کې زه نوري اس نوري نیم ساعت د مطالبه په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت له افغانستان بانک امریکایي اقتصادي سلاکاران له کاره ځواب کړل. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې نوی مشر وایي له پاکستان سره خراب اړیکې د امریکا په ګټه نه دي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې نوې مشر جنرال ډیوید پټرویس چې نوې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قومندانۍ وظیفه پرې کړې، امریکا ته په لاره په پاریس کې خبر اعلان وویل چې په افغانستان کې طالبانو د اوړي د عملیاتو یو برخه هڅې ناکامې شوې دي. د آذربایجان ولسمشر وایي هیواد په افغانستان کې په سوله ساتي ماموریت کې خپل مسؤلیت پر ځای کړی، دغه هیواد ته پوځیان استولي او حمید ناتو ته د خپل خاورې له لارې د ترانزیت امکانات برابر کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مون د سربیا د مشرانو هڅې وستایلې چې په جنګي جرمونو تورن ګوران هادچ ونیو. فرانسې وړاندیز وکړ چې معمر القذافي که چیرته واک پرېږدي کولی شي چې په لیبیا کې پاتې شي. سوریه د امریکا او فرانسې سفیرانو ته خبرداری ورکړ چې د حکومت له اجازې پرته د مرکز دمشق څخه نورو سیمو ته سفر نه کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې نوی مشر په پاریس کې خبر اعلان وویل چې په افغانستان کې طالبانو د اوړي د عملیاتو یو برخه هڅې ناکامې شوې دي. جنرال ډیوید پټرویس چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قومندې وظیفه پرېښوده، پرون امریکا ته په لاره په پاریس کې تم شو. نوموړي په پاریس کې دا هم وویل چې زه دا نه وایم چې په افغانستان کې د جګړې ګواښونه له منځه تللی دي او هر څه سم شوي دي، بلکې دغه جګړه سخته جګړه ده او بیا به هم سخته وي. خو د سی آی ای نوی مشر وویل موږ به له افغانستان او پاکستان لري نه شو. پخوا مو له افغانستان د شوروي اتحاد ځواکونو له وتلو وروسته دا تجربه کړې ده چې پایلې سمې نه وي. د آذربایجان ولسمشر وایي هیواد په افغانستان کې په سوله ساتي ماموریت کې خپل مسؤلیت پر ځای کړی، دغه هیواد ته پوځیان استولي او همې ناتو ته د خپلې خاورې له لارې د ترانزیت امکانات برابر کړي دي. الهام علیف دا خبرې د اروپایي پارلمان له هیئت سره په مرکز باکو کې پرون وکړې. الهام علیف زیاته کړه چې افغانستان ته د ناتو د اکمالاتو 25% کې مواد د آذربایجان له لارې انتقالیږي. په لوګر کې د چک جمهوریت د ولایتي بیرغونې ډله په خپل تازه راپورټ کې وایي چې دوی د التیمور د پوځي اډې یوه برخه جوړه کړې ده چې عسکرو په دې پوځي اډې کې د قاغوش لپاره ودانې جوړه کړې او د درملنې لپاره د جراحي خونه ودانه کړې ده. یو سیمه ایز افغان قومندان د چک خبري رسنۍ ته ویلي چې د التیمور په اډې کې شاوخوا و پوځیان دي چې مخکې به د دوی د ناروغانو درملنه د یوې خیمې لاندې کېده. د 2008 میلادي کال راهیسې چک جمهوریت په لوګر ولایت کې د بیارغونې ډله لري چې 292 پوځیان او د بهرنیو چارو د وزارت مربوط 11 متخصصان پکې په کار بوخت دي. فرانسې وړاندیز وکړ چې معمر القذافي که چیرته واک پرېږدي کولی شي چې په لیبیا کې پاتې شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الن جوپی د فرانسې تلویزیون د پرون وویل په دې توګه به قذافي د لیبیا له سیاسته اړخته شي. له دې معاملې سره ښایي د لیبیا مشر معمر القذافي په حاک کې د جنګي جرمونو له محکمې وژغورل شي. یاغیان چې د قذافي د 24 کلنۍ واکمنۍ پر ضد جګړه کوي مخکې ویلي که چیرته قذافي او د هغه کورنۍ واک پرېږدي نو دوی به دې کار ته د تقاوت په سترګه وګوري. البته د قذافي د بهرنیو چارو وزیر عبدالعاطی العبیدي وویل حکومت له واکه د خپل مشر د لرې کېدو په برخه کې بحث ته اړتیا نه لري. عبیدي په ماسکو کې وروسته تر دې دا خبره وکړه چې ده د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې. سوریه د امریکا او فرانسې سفیرانو ته خبرداری ورکړ چې د حکومت له اجازې پرته د مرکز دمشق څخه نورو سیمو ته سفر نه کوي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د خبرداری دوی اونۍ وروسته تر دې ورکړ چې دغه دوه سفیرانو د سوریه په شمال کې حما ښار ته سفر وکړ. دا سفر د ولسمشر بشار الاسد رژیم پر ضد له 4 میاشتو را په دې خوا د پاڅون په مرکزي ټکي بدل شو. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر وویل بهرني ډیپلوماتات نشي کولی چې له مرکز څخه تر 25 کیلومترو لرې سفر وکړي. ولید المعلم زیاته کړه که چیرته د امریکا او فرانسې سفیرانو د دغه امر اطاعت ونه کړ نو دوی ټول ډیپلوماتان به له دمشق څخه وباسي. امریکا د دې غوښتنې په ځواب کې ټینګار وکړ چې دا د دوی د ډیپلوماتانو حق دی چې په سوریه کې وګرځي. د سپینې ماڼۍ ویاندې هیډي برونک فالتن وویل د سوریه حکومت بهرنۍ رسنۍ نه پرېږدي، مرستندویه کارکوونکي منع کړي دي، د بشري حقونو د فعالانو مخې نیولې او ډیپلوماتان هم باید په دې هیواد کې ونه ګرځي څو د دې هیواد له وضعیته څوک خبر نشي. د بشري حقونو فعالان وایي د سوریه امنیتي ځواکونو وبخې د سوریې امنیتي ځواکونو تر اوسه 1600 کسان وژلي دي چې اکثریت بې وسلې مظاهره کوونکي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د سربیا د مشرانو هڅې وستایلې چې په جنګي جرمونو تورن ګوران هادچ ایونیو. هادچ په نویو کلونو کې په پخوانی یوګوسلاویا کې په جنګي جرمونو تورن شوی دی. بان کی مون د سربیا د ولسمشر بوریس تادچ او د بلګراد چارواکو په استاینه کې پرون وویل د دوی هڅې وې چې هغه کس چې د نړیوالو بشري حقونو په سرغړونه تورن ونیول شو. هادچ په پخوانی یوګوسلاویا کې په هغو 116 کسانو کې وروستی یو چې په جنګي جرمونو تورن او پټ شوی وو. د غرا سپینې ماڼۍ هم په پخوانی یوګوسلاویا کې په جنګي جرمونو د وروستي تورن د نیول کېدو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني وویل چې د سربیا لخوا د ګوران هادچ نیول به په کروشیا کې د جنګي جرمونو د قربانیانو د کورنیو او په سیمه کې د نورو زړونه یو څه ساړه کړي. راپورټونه څرګندوي چې د بیلاروس امنیتي ځواکونو په لسګونو مظاهره کوونکي نیولي دي. دغو مظاهره کوونکو پرون د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د تګلارو پر ضد مظاهره وکړه. اسوشیټډ پرس خبري اژانس څرګندوي چې د حکومت له لوري پر مظاهرو د بندیز سربیره شاوخوا 200 کسان په مرکز مینسک کې د چهارشنبه په ورځ راغونډ شول. دغو کسانو یو بل ته لاسونه ورکړي وو او ژمنه یې کوله چې هره چهارشنبه به د نهو ورځو په مخ خپلو مظاهرو ته په پټه خوله دوام ورکوي. د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پر ضد مظاهرې په داسې وخت کې په بیلاروس کې روانې دي چې دغه هیواد په تیرو 20 کلونو کې تر بل هر وخت له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره په لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د غراز د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه وروستي خبرونه او د نورو موضوعاتو په ارتباط مسایل لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته د ازادي راډیو .org او وړاندې په خپرونه کې اورئ چې په هرات کې نن امنیتي چارې رسمن له ناتو افغان ځواکونو ته سپارل کېږي. د هرات ولی ویانت ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال لپاره پوره تدابیر نیول شوي دي.
امنیتي لحاظ څخه هېڅ راز ستونزه نشته، هېڅ اندېښنه نشته، ځکه چې خلک خپل ملت خپل د دولت سره همکاري کړی ده او امنیت ټینګ شوی ده.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له افغانستان بانک امریکایي بانکي سلاکاران منه کړل. دغو سلاکارانو له څو کلونو راهیسې د افغانستان د اقتصادي برخې د پرمختګ لپاره کار کاوه. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې نوی مشر وایي له پاکستان سره خرابې اړیکې د امریکا په ګټه نه دي. د امریکا کانګرس تیره ورځ د جمهوري غوښتونکو لخوا په هغې وړاندې شوې لایحې بحث پیل کړ چې له مخې د اوباما پر اداري فشار راوړل کېږي چې تر هغو پورې چې د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې پاکستان رښتینې همکاري نه وي کړې د هېواد ته د مرستې نه ورکوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه ورځ په سربیا کې د جنګي جرمونو د وروستي تورن د نیول کېدو په اړه هم د نړیوالو د عکس العملونو په باب خبرو. افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بهیر په ترڅ کې نن د هرات ښار امنیتي چارې رسمن له ناتو افغان ځواکونو ته سپارل کېږي. د هرات د ولی ویانت وایي چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال لپاره پوره تدابیر نیول شوي دي. هغه وویل افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو له لیږدولو سره به په هرات کې امنیت له دې هم ښه شي. په هرات کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې په اړه له هراته د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی راپور لري.
د هرات د ولی وین محیدین نوری ازادي راډیو ته ویل د اړوند چارو مسؤلین او د کابینې یو شمېر وزیران د ناټو د ځینو مامورینو په ګډون د ناټو له یو باصلاحیته پلاوي سره هرات ته راورسېده. د پنجشنبې په ورځ به د هرات امنیتي چارې د سیمه ییزو مشرانو په حضور له ناټو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل سي. د هرات عام وګړي د ښار د ناټو د ځواکونو وتلو ته په بیلابیل نظر ګوري. ځینې هیواد کې د سولې پیل او ځینې نور بیا اندېښمن دي نه دا چې له دغې تشې په استفاده یو ځل بیا پخوانی ټوپک مار په خلکو د ټوپک خولې راوړوي.
یو مشکل په کېدای چې دا واته د خدای نه خواسته هغه خپل منځونه جنگ او جګړې بیا پیل نشي لکه څنګه چې مخکې وو. دغه سي ګوند او ګوند بازي رامنځته شنو بیا د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره لوی نقصان دی. دا اندېښنه ده او دا خامخا پکې موجود دی.
مې ابو اقبال ده هرات خاری او وسیدون کایما ما په نظر د قدرت انتقال د افغانستان د خلکو او د جامعې د پاره او بهترین لار ده که افغانان او د افغانستان ګردو په ځان باندې اطمینان پیدا کړي او د خارجیانو لخوا ښه تجهیزات ورته ورکړي دا کولی شي چې د افغانستان امنیت او د افغانستان د خلکو امنیت په تمام صورت سره وساتي او دا یوه ډېره ښه پروسه ده انشاءالله په افغانستان کې په دې باندې امنیت هم راتلی شي د مخالفینو هغه وروستۍ بانه چې د خارجیانو موجودیت دلته د هغه هم له منځه ځي
د هرات مرکز او درې ولسوالیو کله که شینډیان ګذره او کوشک کونه ولسوالیو کې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه مراکز لري د هرات د والي ویاند ویل ښار وروسته به له راتلونکو ولسوالیو کې هم امنیتي چارې افغانانو ته ورکړل شي خو ګڼ عام افغانان د نظر خاوندان کسبګر صنعتکاران او ځینې سوداګر بیا د حکومت موجوده وړتیا کمزوري بولي وایي په یوازې توګه به امنیت کې پاته راسي همدا پوښتنه مې د هرات امنیت قمندان جنرال سید اغا ثاقب څخه وکړه وی ویل ټول امنیتي تدابیر نیول شوي څوک د اندېښنه نه کوي
په هرات کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال په اړه په هرات کې د ازادي راډیو خبریال د هرات د والي له ویاند محیودین نوري سره مرکه کړې ده هغه وایي چې د افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږدولو لپاره په هرات کې پوره تدابیر نیول شوي دي او زیاته کړه چې له دې سره به د دولت د وسلوالو مخالفینو د حملو بهانه هم چې تل یې د خپلو حملو لپاره د بهرنیو ځواکونو حضور توجیه کړی له منځه لاړه شي په هرات کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د څرنګوالي په اړه له ښاغلي نوري سره د ازادي راډیو د خبریال مرکه واورئ چې هغه په پیل کې وویل
خوشحالی سره باید ووایي چې د افغانستان د کابینت وزیر لکه د دفاع وزیر د کورنیو چارو وزیر د اوبو برېښنا وزیر د قانونو صنایعو وزیر او ډاکتر سید اشرف غنی احمد د انتقال د بهیر کمیشن د تنظیم مشر ایټالیا د اقتصاد انکشافي وزیر او څو ایټالیایي نور د هم هرات ولایت راغلي دي او د تکرین د شتون اداري شورا غړي د ولایتي شورا غړي ځینې ملکي متنفذین د دغه کسان دي چې په دې غونډه کې ګډون کړی دی
مقدماتي خبرې چې وسولې څه غوښتنې د افغان دولت دي او خارجیانو نه به څه وغوښتلی شي په دغه پروسه کې
طبیعي خبره ده چې افغان دولت بهرني ځواکونه او ناټو ځواکونه او نړیوالې ټولنې څخه د دې غوښتنه کوي او په ځانګړې توګه د هرات ولایت سیمه ییزه اداره غوښتنه یې لري چې د انتقال د پروګرام پیل په لړ کې نه یوازې دا چې افغانستان امنیتي ځواکونه وروزل شي تصفیه هوایي ځواکونه ورته برابر شي د دې تر څنګ دی غواړي چې د ښه حکومتدارۍ په برخه کې اقتصادي اړخ ته ډېره پاملرنه وشي او د هرات ولایت اقتصادي وضعیت ته وده ورکړي
که د هرات سوګنه او د افغانستان عام وګړي وپوهېږي د مسؤلیت انتقال یعنې تنه له هرات ښار نه به وځي او که په ولسوالیو کې ما په ولسوالیو کې څو ولسوالیو کې خارجیان نفوذ لري
یو خبره باید وکړم چې د هرات ښار به څو کال کې زموږ خپل امنیتي ځواکونه په لاس کې وو هېڅکله بهرني ځواکونه په کې ګډون نه درلود خو موږ سره یې مرسته کوله چې د دوی د مرستو نه منندوی یو بله خبره دا ده چې موږ وړاندیز کړی دی د انتقال پروسې کمیسیون د تنظیم کمیسیون ته او مرکزي دولت ته چې په هرات ولایت کې په درې مرحلو کې په درې پړاوونو کې دغه د انتقال بهیر پای ته ورسېږي لومړی دا چې د هرات ښار ورپسې هغه ولسوالۍ چې د هرات وطن ته نږدې ولسوالۍ ده او په درېیمه برخه کې ټول د هرات ولایت مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي چې دا به د اوسه اوسه څخه پیل او تر 2014 کال پورې به انشاءالله پای ته ورسېږي
څومره آمادګي دي امنیت لري ځکه خلک اندېښنې لري
دا باید ووایي چې دا یوازې د هرات د ښار برخې د ولسوالۍ د کمربندي ولسوالۍ امنیت هم ټینګ و په دا تېر اتو اوو کلونو کښې او اوس هم زموږ په لاس کښې دی د امنیتي لحاظ څخه هېڅ راز ستونزه نشته هېڅ راز اندېښنه نشته ځکه چې خلک خپل د ملت خپل د دولت سره یې همکاري کړې ده او امنیت ټینګ شوی دی او دا امنیت ده لار هم پسې ټینګ شي تر دې هم وروسته ځکه چې اوس به نو به دا بهانه نه وي چې بهرني ځواکونه د هرات په ښار کښې فقط یوازې افغان امنیتي ځواکونه دي او خلک دي چې خپل امنیت وکړي او دا به ډېره اغېزه وکړي د پر امنیت باندې هغه هم په مثبته برخه کښې چې امنیت به لا تر دې هم بهتره
د هرات د والي ویاند محی الدین نوري و چې په دې ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال د پروسې د څرنګوالي په اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې توضیحات ورکول پرون د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل سوې او تر هغې مخکې د بامیانو ولایت د لغمان د مهترلام د لغمان ولایت د مرکز مهتر لام امنیتی چاره هم افغان امنیتی ځواکونو ته سپارل شوی وي او په پام کې ده چې په هرات ښار سربیره به د کابل د سروبي له ولسوالۍ پرته د دې او پنجشیر ولایتونو امنیتي مسؤلیتونه هم په روانه اونۍ کې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پروسه به تر 2014 میلادي کال پورې چې له دې هېواد بهرني ځواکونه وځي بشپړه شي. یو ځل بیا د دې خبرونې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې نوی مشر جنرال ډیوید پتروس چې نوی په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو د عمومي قمندانۍ وظیفه پریښي، امریکا ته په لاره په پاریس کې خبرلاند ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د اوړي د عملیاتو یوه برخه هڅې ناکامې شوې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له افغانستان بانک امریکایي بانکي سلاکاران منع کړل. د و سلاکارانو له څو کلونو راهیسې د افغانستان د اقتصادي برخې د پرمختګ لپاره کار کاوه. د آذربایجان ولسمشر وایي هیواد په افغانستان کې په سولسات ماموریت کې خپل مسؤلیت پر ځای کړی. دغه هیواد ته هم پوځیان استولي او هم ناتو ته د خپلې خاورې له لارې د ترانزیت امکانات برابر کړي دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې نوی مشر وایي له پاکستان سره خرابې اړیکې د امریکا په ګټه نه دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی اے نوی مشر زیاته کړه د مخالفو وسلوالو پر ضد د پاکستان هڅې د ستایلو وړ دي، خو دغه هیواد د یو شمېر نور ملیشو پر ضد په شمالي وزیرستان کې او د طالبانو پر ضد په بلوچستان کې اضافي هڅو ته اړتیا لري. د امریکا کانګرس تیره ورځ د جمهوری غوښتونکو لخوا په هغې وړاندې شوې لایحې بحث پیل کړ چې له مخې د اوباما پر ادارې فشار راوړل کېږي چې تر هغو پورې چې د ترګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې پاکستان رښتینې همکاري نه وي کړي، د هېواد ته د مرستې نه ورکوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د سربیا د مشرانو هڅې وستایلې چې په جنګي جرمونو تورن ګوران احادیچې ونیو. راپورټونه څرګندوي چې د بیلاروس امنیتي ځواکونو په لسګونو مظاهره کوونکي نیولي دي. دغو مظاهره کوونکو پرون د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو تګلارو پر ضد مظاهره وکړه. فرانسې وړاندیز وکړ چې معمر القذافي که چیرته واک پرېږدي کولی شي په لیبیا کې پاتې شي. سوریې د امریکا او فرانسې سفیرانو ته خبرداری ورکړ چې د حکومت له اجازې پرته د مرکز دمشق څخه نورو سیمو ته سفر نه کوي. ازادي رادیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي. سلطان محمد سرور ته بغوښ چې د څو لیویدو زو رسپانو پانی اړه ولیدي.
امریکایي چاپ نېشنل انټرست خبرونه په افغانستان کې د ورستیو هدفي وژنو په اړه په یو مطلب کې لیکي په څه کم یو اونۍ کې دوهم قتل ترسره شو، یو لوړ رتبه چارواکی او د ولسمشر کرزي نږدې متحد ووژل شو. دغه هدفي وژنې د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان مرکزی حکومت ډیر زیانمنونکی او له بهره د ډالرو پر دوامدارو مرستو متکی دی. د خبرونې په وینا لیوی لسیزې جګړو وروسته چې لوړ رتبه افغان چارواکي یو په بل پسې وژل کیږي، د واشنگتن لپاره چې هڅه کوي دغه هیواد امن کړي، یو ښه خبر نه دی او د ویښې راتلونکي پیشبیني نه ده. نېشنل انټرست لیکي دغه قتلونه یو ښکاره او روښانه پیغام ورکوي او هغه دا چې وسلوال مخالفین برلاسي دي. دغه هدفي وژنې همداراز د دې ښکارندوی دي چې ولې به له افغانستانه امریکا او متحدین نه وځي او ولې ولسمشر باراک اوباما د ځواکونو په ایستلو کې بیړه کړې ده. د نېشنل انټرست په وینا دغه قتلونه همداراز ښیي چې په افغانستان کې د واشنگتن غوره شوې تګلاره تر کومه حده ماتیدونکې ده. نېشنل انټرست خبرونه وړاندې لیکي کمزوري دولتي ادارې، د قدرت د دلالانو شوم اقدامات، پراخ اداري فساد، د چارواکو لخوا له قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه او همداشان د نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو تیروتنې افغانانو ته ډیره کمه بانه په لاس کې ورکوي چې د خپل حکومت ملاتړ وکړي. بلې امریکایي فارن پالیسی خبرونې افغانستان اوس د هند یو مشکل دی تر سرلیک لاندې په یوې مقالې کې لیکلي چې په روانه اونۍ کې د متحدو ایالاتو او هند ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په اړه په نوې ډیلي کې دوهم ځل غونډه وشوه. که څه هم پر دغې غونډې بېل شکه په ممبئی ښار کې وروستیو بمی چاودنو خپل سیوری غوړولی وو، خو ډیر بحثونه له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو پر مسلې څرخېدل. د فارن پالیسی په وینا د افغانستان په مسله کې هند یو مهم لوبغاړی دی. هند له افغانستان سره پنځم ستر مرستندوی هیواد بلل کیږي چې تر اوسه په دې هیواد کې په اقتصادي او د بیا رغونې په چارو کې د 1.5 میلیارد ډالرو په اندازه پانګونه کړې ده. هند د بیا رغونې او د پولیسو او د ملکی ادارو د کارکونکو د روزلو په انکشافي پروګرامونو کې مهمه ونډه اخیستې. فارن پالیسی خبرونه لیکي هند د دې لپاره په افغانستان کې پانګونه کوي چې د دې هیواد سیاستمداران غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې اسلامي سخت دریځي بیا په افغانستان کې واک ته ونه رسیږي او پاکستان د افغانستان په راتلونکي حکومت کې زیات نفوذ ونه لري او له بلې خوا هم دا هیواد مرکزی آسیا ته د هند لپاره د یو بل رول ولوبوي.
د سهارو بجې او شل دقیقې د ازادي راډیو اورې. افغان حکومت امریکایي اقتصادي سلاکارانو ته ځواب ورکړ. دوی میاشتې مخکې هغه مهال ولسمشر حامد کرزي د دوه امریکایي سلاکارانو کارونه ځنډولي وو چې د کابل بانک د بحران پر سر د پیسو له نړیوال صندوق سره خبرې روانې وي، خو بیا یې وروسته هغوی کار ته پرېښودل. د موضوع تفصیل د لویدیځو اژانسونو په استناد احمد شیبر اوروي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان بانک امریکایي بانکي سلاکاران منع کړل. دغو سلاکارانو له څو کلونو راهیسې د افغانستان د اقتصادي برخې د پرمختګ لپاره کار کاوه. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغاونې د ادارې د برخې له راپورټ سره سم دغه سلاکاران د افغانستان بانک ته د دې لپاره هم نه دي تللي چې هلته ورسره ناوړه چلند کیږي. د همدې راپورټ له مخې ولسمشر کرزي دا کار ځکه کړی دی چې د افغانستان د اقتصادي برخې د رغاونې په برخه کې دغو کسانو له نړیوالو اصولو سره سمه همکاري نه ده کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش هاربرت ریچارډسن په یو بیان کې وایي امریکا په میلیاردونو ډالر مرستې له داسې هیواد سره کړي چې د اداري فساد په وبا اخته دی او د یاغیان و مخدر موادو ستونزې هم پکې شته. نو دا مهمه ده چې موږ له ټولو وسایلو کار واخلو څو ډاډه شو چې د امریکا ډالر له اداري فساده په امان دي او د یاغیانو لاسونو ته نه رسیږي. ریچارډسن زیاتوي چې نه امریکا او نه هم افغانستان په دې برخه کې سم کار کړی دی چې د دې مرستو د ضایع کېدو مخه ونیسي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا پیسې یاغیانو ته نه رسیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې ادارې وروسته تر دې د خپلو پیسو مسله راپورته کړه چې اطلاعات یې ترلاسه کړل چې د کابل د هوایي ډګر له لارې تیر میلادي کال د افغانستان د ګمرک والو ته معلومه شوه چې 1.3 میلیارد ډالر نغدې پیسې په شخصي بڼه ایستل شوي دي. البته د کابل د هوایي ډګر له لارې یو شمېر کسان پرته لدی چې خپلې پیسې د میدان مسؤلانو ته ښکاره کړي او بیا د هغوی د پیسو شمېره ثبت شي مستقیمه الوتکې ته ځي. اسوشیټیډ پریس اژانس څرګندوي چې د درغلیو د مخنیوي له هڅو یوه هم دا ده چې افغان بانکونه او امریکا باید د هغو نغدو پیسو ځانګړې شمېرې ولیکي چې له افغانستان سره مرسته شوي دي. له افغانستان سره له 2002 میلادي کال راهیسې د امنیت د تامینېدو او بیا رغونې لپاره او بیا میلیارد ډالر مرستې شوي دي، اما د امریکا او نورې نړۍ د شویو مرستو د ساتنې مسله د افغانستان د بانکي درغلیو له مسلې سره پیچلې شوې ده. د افغانستان بانک له تیرې میاشتې را په دې خوا د بحث وړ شو. له هغه وخته چې د دې بانک رئیس عبدالقدیر فطرت په امریکا کې وویل د خپل ژوند د ساتنې لپاره استعفا کوي، افغان حکومت د نوموړې استعفا خاینانه اقدام مباله او هغې د کابل بانک په بحران کې په لاس لرلو تورن کړ. د کابل بانک د بحران له امله نړیوال پولي صندوق یا IMF له افغانستان سره اعتراضا د مرستو پر میلیونونو ډالرو لاس ونیو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې نوې مشر وایي چې له پاکستان سره خرابې اړیکې د امریکا په ګټه نه دي. جنرال ډیوډ پیتروس د دوشنبې په ورځ په کابل کې رسما د ناتو او امریکایي ځواکونو له قمندې لاس واخیست. د اوس د CIA مشر ټاکل شوی دی. نوموړي په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر د وژلو په اړه هم خبرلاند ته معلومات ورکړل چې پاکستان د اسامه بن لادن د اوسېدو له ځایه څومره خبرو. احمد شیبر رپورټ لري.
امریکایي جنرال ډیوډ پیتروس د چهارشنبې په ورځ وویل چې له پاکستان سره باید د اړیکو د ښه والي لپاره کار وشي. جنرال پیتروس دوی ورځې وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندانۍ وظیفه پرې شوه. پیتروس په پاریس کې خبریالانو ته دا هم وویل چې محدودې لارې شته، نو وبویني چې څه کولای شي. نوموړی دا خبرې په پاریس کې وکړې. د امریکا ته د خپلې نوې وظیفې د ترلاسه کولو په نیت په پاریس کې په لاره کې تم شوی و. جنرال پیتروس چې د خپل وخت د امریکا ډیر سټایل شوی پوځي مشر دی څرګنده کړه چې د افغانستان ګاونډی پاکستان غواړي چې القاعده او طالب وسلوال وځپي خو ستونزې لري. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA نوی مشر زیاته کړه چې د مخالفو وسلوالو پر ضد د پاکستان هڅې د سټایلو دي، خو دغه هیواد د یو شمېر نورو ملیشو پر ضد په شمالي وزیرستان کې او د طالبانو پر ضد په بلوچستان کې اضافي هڅو ته اړتیا لري. د پاکستان او امریکا اړیکې ورسره تر دې چې د می په دوهمه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په بټاباد کې د امریکا د ځانګړي ځواکونو له لوري ووژل شو کړکې چن شول او یو شمېر پاکستاني چارواکو واشنگتن په خپله خاوره کې په تیری کولو تورن کړ. په امریکا کې بیا یو شمېر کسانو شک څرګند کړ چې د اسامه بن لادن ساتنه د پاکستان په استخباراتو کې یو شمېر کسانو کوله، خو جنرال پیټرایس وویل چې دا د منلو ده چې د پاکستان استخبارات د اسامه بن لادن د استوګنې پر ځای خبر نه وو.
د امریکا په کانګرس کې تیره ورځ هم په یوې لایحې بحث وشو چې هدف یې پاکستان او یو شمېر عربي هیوادونو ته د امریکا د مرستو قطع کول دي. د دغې لایحې له مخې چې د امریکا جمهوري غوښتونکو استازو وړاندې کړې ده، د اوباما پر ادارې فشار زیاتېږي تر څو د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې پاکستان رښتینې همکاري کولو ته اړ باسي. په دې اړه نور تفصیل په واشنگټن کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال هارون باچا په راپور کې اوري.
د اسوسییټډ پریس اجانس د راپور سره سم اوباما انتظامیه وار لمخې کانګرس ته د روان مالیکال لپاره چې د اکتوبر د لومړۍ نیټې څخه به پیل شي د خارجه وزارت او په بهرنیو هیوادونو کې د امریکا د عملیاتو د جاري ساتلو لپاره د یو 50 بلیون ډالر بودیجې وړاندیز مخې ته کړې چې د دغه بل د تصویب په صورت کې به پکې خایي 6.4 بلیون ډالر کموالی راشي. په بل کې ویل شوي تر هغه چې د امریکا خارجه وزیر کانګرس ته د پاکستان د هغو هڅو چې د ترهګرو د ځپلو او د اسامه بن لادن په دې هیواد کې د موجودیت پاړه امریکایي پلټونکو ادارو ته د معلومات ورکولو په لړ کې پیل کړي تصدیق نکړي، پاکستان ته په امنیتی او ملکی برخو کې امداد نه ورکول کیږي. اجانس د امریکا پالیسی جرګه کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د مشرې ایلیانا روس لیتنن لخوا لیکي چې وایي دوی دا بل په دې نیت وړاندې کړی تر څو د پاکستان په نوټس کې دا خبره راولي چې نور به کارونه د مخکې په څیر نه وي روان، بلکې دی به مسول وګرځول شي که چرې د ایټمي وسلو د تور کاروبار په لمنځه وړلو، د اسامه بن لادن د شبکې د باقی پاتې عناصرو په ختمولو او د ترهګرۍ ضد مقاصد په ترلاسه کولو کې له موږ سره غښتلې همکاري ونه کړي. په عین حال کې د اجانس په خبره په کانګرس کې د ډیموکریټ ګوند مشر غړي هاورد بیرمن پاکستان سره په سخته د خبرې کولو په تاییدولو خبرداري ورکړل چې د بل پترس کې یوازې د راتلونکو نږدو وختونو اهداف په پام کې نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه په پاکستان کې د اوږدمهاله ثبات او د دې هیواد د ملګرتیا د یقیني کولو غوره لاره ده چې دغلته د ملکي ادارو په پیاوړي کولو کې مرستې وشي، نه دا لکه په دې بل کې چې د کمزوري کولو خبره شوې ده.
د پخوانی یوګوسلاویا په جنگي جرمونو وروسته تورن ونیول شو. په نویو موکلونو کې چې په یوګوسلاویا کې د کورنۍ جګړې پر مهال یو سلو یو شپېته تنه په جنگي جرمونو تورن شول، یوازې ګورن هاد چې لا ترې تم چې پرون ونیول شو. د ازادي رادیو خبر څنګه په دې پیښې رپورت لري چې احمد شیبری وړاندې کوي.
سربیا اعلان وکړ چې په پخوانی یوګوسلاویا کې په جنگي جرمونو تورن وروسته کس ګورن هاد چې ونیو. د دې خبرې اعلان پرون په بلګراد کې د سربیا ولسمشر په وی خبري غونډه کې وکړ.
Jutro su 8:24 u rejonu Fruške gore uhapšen je Goran Hadžić.
Dejvaj imen sar ata bajao celer vištatki. Goran Hadžić da Fruška gora pisima ki unival šo. Lade sara Srbija tuli haga stunzi, če da hagla mahkame sara da hamkarai pa barha ki larali hawa rekli.
Haškim tribunalom.
Da Hadžić mudafi vakil khabariyalano ta sargandakra, چې موکل به یې هڅه ونه کړي چې له محاکمې وغواړي چې دی د په حق کې نړیوالې محکمې ته نسپاري. له دې داسې ښکاري چې په څو ورځو کې به هادج حق ته انتقال شي. 250 کلن هادج د جګړې پر مهال په کرویشیا کې د سربیانو د بیلتون غوښتونکو مشر و. دی په 2004 میلادي کال کې په 14 مواردو کې په جنګي جرمونو تورن وبلل شو چې د 1991 او 1995 کلونو ترمنځ ترسره کړی دی. په ځانګړې توګه په 1991 کال کې د فوکو فار په ښار کې په د تور دی چې 250 ملکیان چې سربیا نه وو د وژلې دي. هادج په دې هم تورن دی چې د فوکو فار ښار ړنګ کړ. دغه ښار له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته لومړی اروپایي ښار دی چې په جګړې کې وران شو. د هادج د نیولو له اعلان وروسته د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن په بروکسل کې وویل په اروپایي ټولنه کې د سربیا د استازیتوب امکان غشتلی سو.
دا
وایي ما نن د ګوران هادج د نیولو هرکلی وکړ. دا د سربیا د حکومت او د ولسمشر تادج د دې ژمنې لپاره مهم اقدام دی چې ژمنه یې کړې وه سربیا به له تیرو ستونزو سره داسې چلند وکړي چې د راتلونکي په لور ګام واخلي. دغه راتلونکي زما په باور غشتلی اروپایي استازیتوب دی.
Has a strong European perspective.
Hadic da Serbia pa hagu jengi mujrimanu ke urustai kasu chmulgaru milatu turan kadi wu aw la ham nu niwal shawai tar da makh ke په می کې د جګړې د وخت جنرال راتکو ملا د چونیول شو، خو اروپایي ټولنې پر بلګراد فشار راوستی و چې په دې ټولنه کې د غړیتوب لپاره باید په جنګي جرمونو روسي تورن هادچ هم ونیول شي.
د غرض مو مخکې واورېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم د سربیا د مشرانو هڅې وستایلې چې په جنګي جرمونو تورن ګوران هادچ ونیو. سپینې ماڼۍ هم د پخوانۍ یوګوسلاویا کې په جنګي جرمونو د روسي تورن د نیول کېدو هرکلی وکړ. سپینې ماڼۍ وایاند جکارنی وویل د سربیا لخوا د ګوران هادچ نیول به په کروشیا کې د جنګي جرمونو د قربانیانو د کورنیو او په سیمه کې د نورو زړونه یو څه ساړه کړي. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه له تاسو اجازه غواړم. زرغونه منګل راغلی سړی
تشکر. شنونده های گرامی سلام و صحبتان بخیر. با امید سلامتیتان و هم با امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشین تا با این مجله خبری با شماستم. امروز 30 سرطان مصادف است با 21 جولای سال 2011 میلادی. در برنامه های امروز رادیو آزادی هم از تازه ترین موضوعات خبری افغانستان، منطقه و جهان با خبر میشین. نخست توجه کنین به خبرها. قرار است مسئولیت‌های امنیتی ولایت هرات امروز به نیروهای افغان سپرده شود. رئیس جدید CIA میگوید آمریکا از افغانستان و پاکستان دور نمی‌شود، زیرا شاهد تجربه‌های تلخ در افغانستان بعد از خروج نیروهای شوروی سابق بود. و بان کی مون سرمنشی ملل متحد تلاش‌های رهبران سربیا را در رابطه با دستگیری گوران هادچ سرب ستایش کرده است. قرار است مسئولیت‌های امنیتی ولایت هرات امروز به نیروهای افغان سپرده شود. سخنگوی والی هرات گفته است به هدف شرکت در مراسم انتقال مسئولیت‌ها تعدادی از مقامات بلند رتبه افغان و ناتو وارد هرات شدند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. جنرال دیوید پتریس رئیس جدید اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA میگوید قسمت از تلاش‌های عملیات تابستانی طالبان در افغانستان به ناکامی انجامیده است. جنرال دیوید پتریس که به روز دوشنبه قمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو را به جانشین خود جان آلن تسلیم کرد، این موضوع را در راه سفر به آمریکا در توقفش در پاریس ابراز داشت. جنرال پتریس این مطلب را نیز بیان کرد که او این موضوع را گفته نمی‌تواند که تهدید جنگ در افغانستان از بین رفته است و هر چیز در این کشور به صورت درست و پیش می رود، بلکه این جنگ یک مبارزه شدید است و هنوز هم جنگ شدید را می طلبد. دیوید پتریس رئیس جدید CIA گفت ما از افغانستان و پاکستان دور نمی شویم. ما قبلا پس از خروج نیروهای شوروی وقت این موضوع را تجربه کردیم که عواقب خوب نداشت. رئیس جمهور آذربایجان میگوید این کشور من حیث شریک و همکار ناتو نه تنها با اعزام عساکر در جمع نیروهای کمک و امنیت در افغانستان سهم خود را ایفا کرده است، بلکه اکنون سازمان ناتو را در انتقال مواد مورد نیاز نیروها در افغانستان از راه های ترانزیتی آن کشور کمک هم میکند. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان این مطلب را هنگام ملاقات با هیئت پارلمانی اروپا به روز چهارشنبه در باکو پایتخت آذربایجان بیان داشت. رئیس جمهور علیف گفت 25% از کل انتقالات ناتو از طریق آذربایجان صورت میگیرد. وی گفت این عمل اولا این که نیت نیک ما را نشان میدهد و ثانیا نشان دهنده روابط آذربایجان و نهادهای یورو اتلانتیک میباشد. تیم بازسازی ولایتی یا پیارتی چک در ولایت لوگر میگوید قسمت از پایگاه نظامی التیمور را اعمار نموده و در بازسازی برخی از پروژه های ساختمانی اردوی ملی افغان کمک کرده است. عساکر چکی در این پروژه ها به ساختمان قاغوش عسکری، آشپزخانه و اتاق جراحی و تداوی پرداختند. یک قمندان قطعی محلی گفت در التیمور حدود 700 عسکر مستقرند. قبلا عساکر که مریض می شدند و یا زخم می برداشتند در زیر خیمه ها تداوی می شدند. تیم PRT جمهوری چک با 292 عسکر و 11 کارشناس وزارت خارجه آن کشور از سال 2008 میلادی در ولایت لوگر فعالیت می کند. افراد وابسته به گروه القاعده پلان دارند به کمک یک فیلم کارتونی اطفال را به پیوستن به این شبکه تروریستی تشویق کنند. گفته می شود در این فیلم اطفال که لباس های جنگی به تن دارند در حملات و دسیسه های تروریستی شرکت دارند. خبر این فیلم جدید کارتونی در صفحه اینترنتی عربی زبان الشموک توسط گروه پخش شده است که خود را گروه ابولیس الیمن می خواند. گفته شده است گروه ابولیس الیمن از وابستگان القاعده در نیمه جزیره عرب می باشد. این اولین بار نیست که گروه های تندرو از طریق رسانه ها کوشش جلب و جذب را نمودند. یک گروه تندرو مستقر در یمن اخیراً مجله آنلاین یا اینترنتی را نشر می کرد که در آن مشوره های در مورد شکل آرایش و عفت زنان داده می شد که هدف آن هم تشویق به اعمال تندرو نبود. فرانسه پیشنهاد کرده است که اگر محمد القذافی از قدرت کنار رود می تواند که در لیبیا باقی بماند. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه دیروز به تلویزیون کشورش گفت بدین ترتیب قذافی از سیاست لیبیا کنار زده می شود و با این معامله به او این امکان مساعد می گردد که از محکمه بین المللی جرایم جنگی نجات یابد. سوریه به سفرهای آمریکا و فرانسه هشدار داد که بدون اجازه حکومت از پایتخت سوریه به دیگر مناطق کشور سفر کردن نمی توانند. ولید المحلم این هشدار را دو هفته پس از آن اعلام کرد که این دو سفیر به شهر حما در شمال سوریه سفر کرده بودند. گفته می شود که سفر آنها به این شهر در قیام مردمی 4 ماهه سوریه بر ضد رژیم بشار الاسد به یک نقطه مرکزی مبدل شده است. و خبر آخر که بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد تلاش های رهبران سربیا در رابطه با دستگیری گوران هادیچ سرب را ستایش کرد. گوران هادیچ در جنگ های دهه 90 در یوگسلاویای سابق به جرایم جنگی در بوسنیا متهم است. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد در ستایش از رئیس جمهور و مقامات سربی دیروز گفت تلاش های آنها بود که گوران هادیچ این متهم به تخطی از حقوق بشر دستگیر شد. گوران هادیچ از جمله 161 تن از مجرمین جرایم جنگی در یوگوسلاویای سابق آخرین شخص بود که دستگیر شد. ساعت 7:36 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوع را در جریان برنامه خواهید شنید. مسئولیت‌های امنیتی ولایت هرات امروز به نیروهای افغان سپرده می‌شود. رئیس جدید CIA می‌گوید آمریکا از افغانستان و پاکستان دور نمی‌شود. زیرا شاهد تجربه‌های تلخ در افغانستان بعد از خروج نیروهای شوروی سابق می‌باشد. و حکومت افغانستان مانع کار مشاورین اقتصادی آمریکایی در بعض ادارات افغانستان شده است. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، قرار از مسئولیت‌های امنیتی ولایت هرات امروز به نیروهای افغان سپرده شود. سخنگوی والی هرات گفته تعداد از مقامات بلند رتبه ملکی و نظامی افغان و ناتو برای شرکت در مراسم انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای افغان وارد ولایت هرات شدن و مقامات محلی از آمادگی‌های کاملشان برای تأمین امنیت هرات سخن گفتند. ولی تعداد از باشنده‌های هرات از این درک نگران هستند که مبادا با خروج نیروهای از افغانستان افغان‌ها خودشان نتونن امنیت خود را تأمین کنن و حالات دوباره به قهقرا بکشه.
آیا مشکل به گدای جدا هوتا د خدای نه خاسته غس خپل منځونه جنگ او جګړې بیا پیل نشي لکه څنګه چې مخکې وو دا غس ګوند بازی رامنځته شو بیا د افغانستان لپاره د افغانان لپاره لوی نقصان دی دا نهسته دی او دا شای خام اخب کې موجود دی.
انتقال مسئولیت های امنیتی در هرات یک روز بعد از او صورت می گیره که مسئولیت های امنیتی لشکرگاه یکی از نقاط پرتلاطم در جنوب افغانستان دیروز به نیروهای افغان سپرده شد. مسئولیت انتقال تأمین امنیت 7 ساحه از نیروهای ناتو به نیروهای افغان در می هفته آغاز شد. گلاب منگل ولی هلمند گفته شورشیای طالب تلاش خود کردند که با راه اندازی حملات در لشکرگاه پروسه انتقال مسئولیت ها را مختل بسازند، ولی نیروهای افغان برای مقابله با چنین اقدام مخالفین آمادگی دارند.
Uzman özümün gəhəmiyyəti zvokuna milli ordu polis. Onur zvokuna alhamdülillah həm bu kamil lihaz, həm bu qeyti lihaz. Təhvili şiv idi. Dibi özəniz halat həm xışıva idi, əv təcizat həm nisbətən xidi. Mün bəş bir çantuval eləmişi, bir jər. Gerçi amalən da qatır sıra şov idi. Qağa rəsmi təşrifəti masayir bədir bir tırsər eşi. Mün bə amalən də əşkərgər əvdə şovqasimu də əmniyyət masuliyyət təqbıra qara vaxlıq.
گلاب منگل ولی هلمند بود که در مورد توانایی های نیروهای افغان و آمادگی اونا برای تامین ثبات در لشکرگاه سخن می گفت. شنونده عزیز، انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای ناتو به نیروهای افغان در حال جریان داره که نگرانی های جدی از این درک هم وجود داره که مبادا تجربه های گذشته تکرار شود و حالات دوباره به طرف یک جنگ داخلی بره. در همین ارتباط رئیس جدید CIA بیانات داشته و گفته آمریکا از افغانستان و پاکستان دور نمیشه، چون بیاد داره که خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان عواقب ناگوار را در برداشت. جنرال دیوید پتریس به روز دوشنبه در کابل رسما قماندانی نیروهای آمریکایی و ناتو را در افغانستان به جانشین خود جنرال جان آلن تسلیم کرد. جنرال پتریس که حال به حیث رئیس CIA تعیین شده در رای سفر به امریکا در توقف در پاریس در مورد کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده معلومات داد که پاکستان از محله بود و باش اسامه بن لادن تا چی حد خبر داشت. جزئیات موضوع از مقیم نایب مشنوید.
جنرال آمریکایی دیوید پتریوس روز چهارشنبه گفت که در عرصه بهبود روابط با پاکستان باید تلاش ها صورت گیرد. جنرال پتریوس دو روز پس از این که مسئولیت قماندانی عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی را در افغانستان به جانشین و جنرال جان آلن سپرد، این مطلب را بیان کرد. جنرال پتریوس در راه سفر به آمریکا جهت به عهده گرفتن وظیفه جدیدش در توقف در پاریس به خبرنگاران گفت در این زمینه راه‌های محدود وجود دارند و دیده شود که چه اقداماتی را انجام داده می‌توانیم. جنرال پتریوس که یک مقام نظامی مورد ستایش آمریکا است، اظهار نمود که پاکستان همسایه افغانستان می‌خواهد که جنگجویان القاعده و طالبان را سرکوب کند، اما این کشور در زمینه مشکلات دارد. جنرال پتریوس رئیس جدید اداره مرکزی استخبارات آمریکا اضافه کرد که تلاش‌های پاکستان علیه مخالفین مسلح قابل ستایش است، اما این کشور بر ضد شماری از افرادگرایان در وزیرستان شمالی و علیه جنگجویان طالبان در بلوچستان به تلاش‌های بیشتر نیاز دارد. روابط میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان پس از کشته شدن اسامه بن لادن در ایبت‌آباد پاکستان از سوی نیروهای خاص آمریکا به تیرگی کشید و برخی از مقامات پاکستانی واشنگتن را به تجاوز بر قلمرو این کشور متهم کردند. در آمریکا تعداد اظهار شک و تردید می‌کنند که برخی از اعضای اداره استخبارات پاکستان از اسامه بن لادن در این کشور حفاظت می‌کردند، اما جنرال پتریوس می‌گوید می‌توان این را پذیرفت که استخبارات پاکستان از محل بود و باش اسامه بن لادن آگاهی نداشت.
شنیدین که جنرال دیوید پتریس رئیس جدید CIA گفت آمریکا از افغانستان و پاکستان دور نمیشه، چون به یاد خود داره که خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان عواقب ناگوار را در برداشت. جنرال پتریس ایره هم گفت که اوی موضوع را گفتن نمیتونه که تهدیدات جنگ در افغانستان از بین رفته و هر چیز او کشور به صورت درست پیش میره، بلکه جنگ یک مبارزه شدید است و هنوز هم جنگ شدید را میطلبه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:43 دقیقه صبح با وقت افغانستان از رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگلستم زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. در حالی که قرار است مسئولیت های امنیتی ولایت هرات امروز به نیروهای افغان سپرده شود، 1450 تن از سربازای اردوی ملی در زون غرب دیروز بعد از سپری کردن یک دوره آموزشی اسناد فراغت به دست آوردند. نگرانی های وجود دارد که سربازای اردوی ملی شاید به طور مستقل توانایی تامین ثبات در مناطق خود نداشته باشند، ولی مقامات محلی ضمن دادن اطمینان میگن این سربازا توسط مربیون خوب تعلیم و تربیت شدن و آماده گرفتن مسئولیت های امنیتی هستند. سوره کریمی با جزئیات بیشتر.
این تعداد سربازان اردوی ملی تعلیمات نظامی را به مدت 2 ماه در کندک 156 قل اردوی 207 ظفر در زون غرب کشور از سوی استادان داخلی و خارجی فرا گرفته و روز سه‌شنبه سند فراغت اخذ نمودند. این سربازان در حال سند فراغت به دست می آورند که قرار است روز پنجشنبه هفته جاری انتقال امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای افغان واگذار گردد. جنرال شهزاده قمندان قل اردوی 207 ظفر به رادیو آزادی گفت این سربازان بعد از اتمام دوره آموزشی برای تامین امنیت در قل اردوهای ساحوی کشور اعزام خواهند شد. شهزاده افزود تعلیمات بعدی همچنان ادامه داشته و در حال حاضر قل اردوی 207 ظفر پذیرش 1500 تن از سربازان جدید الشمول را دارا می باشد.
امروز 1450 نفر از وطنان ما سربازان بود که خود شد بیرود در وطن داره و اوزا بودند 8 نفر تعلیم و تربیه دیدن از سال مسابقات و سوال بسیار وزیده این روز خط شد و قطعات تقسیم شد و قطعات شد که جای تنیش در و که یک روز بعد در قطعات شد برد.
بنابرای گفته منبع قل اردوی 207 ظفر دارای 3 لوا، 3 گارنیزیون و 3 تولای می باشد. دگروال محمد یوسف وردک مسئول بخش تعلیمی قل اردوی 207 ظفر گفت در کنار آموزش تعلیمات نظامی برای این سربازان تعلیمات و رعایت حقوق بشری نیز آموزش داده می شود. در همین حال شمار از فارغین اردوی ملی هدف از اشتراکشان را به اردوی ملی دفاع از کشور و تامین امنیت خواندند.
ما تقریبا 2 میاشت کیږي چې دلته په مرکز تعلیمي قل اردوی 207 ظفر کې تعلیمات خپل مختبی وړه او انشاءالله اوس خپل تعلیمات نه فارغ شو. په آینده کې موږ دغه تصمیم لرو چې د افغانستان د خلکو نه د خپل دین ننګ و ناموس اسلام نه دفاع وکړو او خپلو افغانانو خپلو خلکو ته خدمت وکړو د خپل وطن لپاره.
قل اردوی 207 ظفر طی 8 دوره آموزش تعلیمات نظامی حدود 40,000 سرباز فارغ داده است.
گزارش بود از هرات. شنونده عزیز یک بار دیگه توجه کنین به سرخط خبرها. قرار است مسئولیت های امنیتی ولایت هرات امروز به نیروهای افغان سپرده شود. جنرال دیوید پتریس رئیس جدید اداره استخبارات مرکزی آمریکا میگوید قسمت از تلاش های عملیات تابستانی طالبان در افغانستان به ناکامی انجامیده است. افراد وابسته به گروه القاعده پلان دارند با کمک یک فیلم کارتونی اطفال را به پیوستن به این شبکه تروریستی تشویق کنند. گفته می شود در این فیلم اطفال که لباس های جنگی به تن دارند در حملات و دسیسه های تروریستی شرکت دارند. خبر این فیلم جدید کارتونی در صفحه اینترنتی عربی زبان الشموک توسط گروه پخش شده است که خود را گروه ابو لیث الیمن می خواند. فرانسه پیشنهاد کرده است که اگر محمد القذافی از قدرت کنار رود می تواند که در لیبیا باقی بماند. و بان کی مون سرمنشی ملل متحد تلاش‌های رهبران سربیا را در رابطه با دستگیری گوران هادیج سرب ستایش کرده است. شنونده های گرامی آل هم همکارم غفور متین مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
نشریه نشنل انترست چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان قتل دیگر دلیل دیگر برای خارج شدن مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. دومین قتل در یک هفته جان یک مقام بلندپایه و یک متحد کلیدی رئیس جمهور افغانستان را گرفت. این قتل های هدفمند تأکید بر این دارد که حکومت مرکزی افغانستان شکننده است و بالای جریان بی‌پایان کمک‌های دلاری خارجی متکی می باشد. نشریه می نویسد. بعد از یک دهه جنگ، رهبران بلندپایه افغان که یک پی دیگر به قتل می رسند، شگون یا پیشگویی خوب برای ثبات که واشنگتن تلاش دارد ایجاد نماید نمی باشد. این قتل‌ها یک پیام سری و غیر مبهم را می فرستد. وانین که شورشان دست بالا دارند. این قتلها همچنان نشان می‌دهد که چرا ایالات متحده آمریکا و متحدین این کشور افغانستان را ترک نکنند و چرا خروج رئیس جمهور اوباما شتاب زده است. بنوشته نشریه این قتلها تأکید می‌دارد که تا کدام اندازه تاکتیک‌های به دست آمده واشنگتن شکننده و قابل برگشت است. نشریه نشنل انترست در اخیرین بخش مقاله می نویسد ضعف مؤسسات دولتی، اقدامات بدخواهانه دلالان قدرت، فساد اداری فراگیر و سوء استفاده از قدرت توسط مقامات مختلف دولتی و اشتباهات قوای بین‌المللی کمک به امنیت به افغانها دلیل و برهان کم می دهد تا از حکومتشان حمایت نمایند. نشریه دیگر چاپ امریکا فارن پالیسی زیر عنوان افغانستان اکنون مشکل هند شده است مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. در هفته جاری دومین تفاهم استراتژیک ایالات متحده امریکا و هند در پرتو اداره باراک اوباما در دیلی جدید برگزار شد. از آنجایی که بدون شک توجه بیشتر به حمله بمبگذاری ناگوار و مهیش 13 جولای در شهر ممبای هند معطوف خواهد بود، اما این کاهش نیروهای در شرف اوقو از افغانستان خواهد بود که احتمالاً قسمت اعظم بحث‌ها را به خود اختصاص خواهد داد. و نشته این نشه فارن پالیسی، هند یک بازیگر مهم در افغانستان است. هند پنجمین کشور است که پروگرام های بزرگ انکشاف اقتصادی به اندازه 1.5 میلیارد دلار در افغانستان دارد. هند نقش کلیدی در امور بازسازی و پروگرام های انکشافی برای تربیه پلیس و کارمندان ملکی در افغانستان بازی کرده است. نشریه فارن پالیسی در اخیر این بخش مقاله می نویسد. هند به خاطر در افغانستان سرمایه گذاری کرده است که سیاستمداران هندی مائلند تا مطمئن شوند که رژیم افرادگرای اسلامی بار دیگر به افغانستان بر نگردد و پاکستان نفوذ غیر متناسب در حکومت آینده افغانستان نداشته باشد و افغانستان باعث یک پل برای روابط اقتصادی هند با آسیای میانه خدمت کند.
حکومت افغانستان مانی کار مشاورین اقتصادی امریکایی در بعض ادارات افغانستان شده. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان 2 ماه پیش زمان کاری مشاورین منع قرار داد که گفتگو با صندوق وجهی بین المللی روی بحران کابل بانک جریان داشت، اما بعدن به اونا دوباره اجازه کار داده شد، ولی حال تصمیم جدید در این مورد اتخاذ شده. باز هم مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مشاورین بانکی امریکایی را از بانک افغانستان منع کرده است. این مشاورین از چندین سال به این سو در انکشاف اقتصاد افغانستان کار می کردند. بر اساس گزارش اداره بازسازی امریکا در افغانستان، مشاورین به این دلیل هم به افغانستان بانک نمی روند که با آنها در آنجا رفتار نامناسب صورت می گیرد. مطابق این گزارش، رئیس جمهور کرزی به دلیل مشاورین امریکایی را منع کرده است که آنها در عرصه بازسازی اقتصادی مطابق نرم های بین‌المللی همکاری نکردند. هاربر ریچاردسون، مفتش خاص اداره بازسازی امریکا در افغانستان، در یک بیان گفته است که امریکا میلیاردها دلار به کشور کمک کرده است که به مرض فساد اداری مبتلا بوده و مشکلات شورشیان و قاچاق مواد مخدر در آن موجود است. اما مهم این است که ما از تمام امکانات استفاده میکنیم که پول امریکا را از فساد اداری در امان نگه داریم تا به دسترس شورشیان قرار نگیرد. ریچاردسون اضافه کرد که در این عرصه نه امریکا و نه هم افغانستان کار مناسبی را انجام داده است تا جلو ضیای این کمک ها را گرفته اطمینان حاصل کنند که این پول ها به دست شورشیان نمی رسند. اداره خاص بازسازی امریکا در افغانستان این موضوع پولی را پس از کسب اطلاعات مطرح کرد که در سال گذشته از کارمندان گمرک معلومات حاصل کردند که حدود 1.3 میلیارد دلار پول نقد به طور شخصی از طریق میدان هوایی کابل خارج شده است. گفته می شود تعداد از افراد بدون اینکه پول نقدشان را به مسئولان گمرک میدان هوایی نشان دهند و یا مقدار پولشان را ثبت کنند مستقیما داخل طیاره می شوند. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد که یکی از راه های تلاش برای جلوگیری از فریبکاری و تقلب این است که بانک های افغانستان و امریکا باید شماره های پول نقد را که به افغانستان کمک می شود بنویسند. از سال 2002 میلادی به این سو در عرصه بازسازی و تامین امنیت 70 میلیارد دلار به افغانستان کمک صورت گرفته است، اما مسئله نگهداشت از کمک های امریکا و جامعه بین‌المللی به افغانستان زمان پیچیده شد که تقلب در سیستم بانکی افغانستان به میان آمد. موضوع د افغانستان بانک از ماه گذشته زمان مورد بحث قرار گرفت که عبدالقدیر فطرت رئیس د افغانستان بانک در امریکا گفت که به خاطر حفظ جان خود استعفا میدهد. حکومت افغانستان استعفای وی را یک اقدام خائنانه خوانده و او را به دست داشتن در بحران کابل بانک متهم کرد. صندوق وجهی بین المللی و یا IMF به اعتراض روی بحران کابل بانک میلیون ها دلار کمک به افغانستان را در حالت تعلیق درآورده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
در ادامه گرفتن آمادگی ها در راستای انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی، نماینده های برخی از شرکت های خصوصی سیاحتی هشدار دادند در صورتی که در سال جاری در زمین انتقال عازمین حج به عربستان سعودی به این شرکت ها سهمیه دادن نشه، اونا دست به احتجاج می زنن. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
نمایندگان شرکت های خصوصی سیاحتی و مسئولان اتاق های تجارت و صنایع افغانستان به روز چهارشنبه در نشست در کابل خواهان تجدید نظر در خصوص این تصمیم کابینه افغانستان شدند که این شرکت ها از انتقال عازمین حج محروم گردیدند. شیرین آقا سخی، یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق های تجارت و صنایع افغانستان، گفت حکومت باید در زمینه انتقال زائرین حج به عربستان و شرکت های خصوصی سیاحتی نیز سهم بدهد.
اما از حکومت خود دوستانه محترمانه تقاضا میکنیم که به صدای ما لبیک بگویند. ما هم در این کشور حق داریم، جز همین کشور هستیم، مالیه میدیم، محصول میدیم، معاش میدیم و بر ما جواز کار دادن. اما این ناانصافی است که یکدم گفته میشه که اینا اضافه ستانی که خدماتشان خوب نبودن، اضافه ستانی یک پول شده خدمات ما بهتر بودن و ما را حکومت نکشانه خدای ناخواسته که مجبور شده همین مردم سبا به سرکا برایی و در حال دمی حالتی که کشور ما در یک بحران قرار داره یک بحران دیگه اضافه کنه.
شورای وزیران افغانستان در آغاز همین هفته فیصله کرد که امسال انتقال افغانها به عربستان به منظور ادای فریضه حج باید از سوی وزارت حج و اوقاف تنظیم شود. وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید کابینه افغانستان این تصمیم را بر بنیاد گزارش یک هیئت دولتی از پروسه دو سال اخیر انتقال حجاج اتخاذ نموده است. دایی الحق عابد، معین اداری و سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی ضمن ابراز این مطلب پذیرفت که فعالیت های این شرکت ها با مشکلات به همراه بوده است.
روز شنبه هم به این همی گزارش که اینها داشتن از سال 88 و سال 89 فیصله به عمل آمد که با همی 30,000 خود وزارت تنظیم و ترتیبش به دوش بگیرم. همی دو سال شرکت ها مشکلات خودم داشتن، یکی خو مسئله اضافه ستانی و دوم مسئله عدم ارائه خدمات مناسب به حجاج است.
و افزود قرار است که 20,000 تن از زائرین به وسیله شرکت هوایی آریانا و 10,000 دیگر توسط شرکت های هوایی خصوصی کامیر و صافی امسال به عربستان انتقال داده شوند.
شنیدین که شرکت های خصوصی سیاحتی در افغانستان از حکومت کشور انتقاد کردند که شرکت ها را سال جاری از انتقال حجاج به عربستان سعودی محروم کردند. می پردازیم به ادامه گزارش های خبری با یک گزارش بین المللی. آخرین متهم جرایم جنگی یوگوسلاویای سابق دستگیر شده. از جمله 161 تن که در جنگ های داخلی 1991 تا 95 میلادی در یوگوسلاویا متهم به جرایم جنگی شده بودند، تنها گورن هادیچ لادرک بود که روز چهارشنبه او هم گیر آمد. جزئیات موضوع از مقیم نایب مشنویم.
سربیا اعلان کرد که گورن هادیچ آخرین متهم به جرایم جنگی در یوگوسلاویای سابق را دستگیر کرده است. این موضوع را رئیس جمهور سربیا در یک نشست خبری در بلگراد پایتخت سربیا بیان کرد. وی گفت امروز صبح ساعت 8:24 دقیقه گورن هادیچ در منطقه فروسکا گورا دستگیر شد. با دستگیری او تمام مشکلاتی که سربیا در رابطه با همکاری با محکمه بین‌المللی هاگ داشت رفع گردید. وکیل مدافع هادیچ به خبرنگاران گفته است که موکل وی تلاش نخواهد کرد که از محکمه بخواهد تا او را به محکمه بین‌المللی هاگ نسپارند. از این موضوع برمی آید که هادیچ در چند روز آینده به محکمه هاگ انتقال داده خواهد شد. گورن هادیچ 52 ساله در جریان جنگ در یوگوسلاویای سابق رهبر جدایی طلبان سربیا در کروشیا بود. هادیچ در سال 2004 میلادی در 14 مورد متهم به جرایم جنگی که در سالهای 1990 تا 1995 مرتکب گردیده شناخته شده است و به طور خاص نام برده به کشتن 250 تن ملکی که سربی نبودند و تخریب شهر فوکوفا را متهم می باشد. این شهر بعد از جنگ دوم جهانی اولین شهر است که در اروپا و ایران شده است. کاترین اشتون رئیس روابط خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت با گرفتاری هادیچ ایجاد نمایندگی سربیا در اتحادیه اروپا ممکن شده است. امروز ما از دستگیری گوران هادیچ استقبال میکنیم. این یک اقدام مهم در رابطه با انجام تعهد حکومت سربیا و رهبری رئیس جمهور هادیچ شمرده میشود. تعهدی که سربیا وعده سپرده بود که با مشکلات گذشته چنین رفتار خواهد کرد که بتواند گامهای آینده را بردارد. گامهای آینده با باور من احتمال عضویت سربیا را در اتحادیه اروپا قوی ساخت. اتحادیه اروپا قبل از این بر بلگراد فشار وارد کرده بود که جهت کسب عضویت در این اتحادیه باید گوران هادیچ آخرین مجرم جنگی را دستگیر نماید.
ساعت نزدیک به 8 صبح وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. همکارم نوریاس نوری با بر